دا مشال رادیو دا او د خبر د نه ساته خبرونو په اخرنی خبری سات کې مو پامیر ساحل هر کله کوي دا محل په پیښور کې د ماخام 15 بجې دی په خبرونه کې بواوري چې د خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوثر ویلي د ترهګرۍ پر ضد جګړه د پاکستان د بقا جګړه ده د ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو او خو تر هر څه مخکې خبرونه اورو بوروال کاکړی تر ورته
نمړې د مهم خبرو سره ټکی د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په دوبۍ کې د علاج لپاره له دوه اونۍ تیرولو وروسته خپل ملک ته ستون شوی د انډونیشیا په ډوبسوي کښتۍ کې د کوټې تر 50 زیات اوسیدونکي هم لا درک دي او شام نن پر هغه تړون لاسلیک وکړ چې دې هیواد ته د څارونکو د ورتګ اجازه ورکوي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په دوبۍ کې د علاج لپاره له دوه اونۍ تیرولو وروسته بیرته خپل ملک ته ستون شوی دی د سند صوبې د کورنیو چارو وزیر منصور حسان وایي هغه الوتکه چې ولسمشر آصف علي زرداري پکې سپور و پرون د کراچۍ په جنوبي برخه کې کښته سوه ولسمشر زرداري د دسمبر پر 6 نیټه د علاج په موخه په ناڅاپي توګه دوبۍ ته ولاړ چې وروسته یې د استعفا په اړه ګنګوسې خپرې سوې خو هغه او د هغه د حکومت نورو لوړپوړو چارواکو وویل چې داسې هیڅ نسته چې ولسمشر زرداري دې استعفا ورکړي نوموړي په دوبۍ کې څه باندې دوې اونۍ تیر کړې چې د هغه د نږدې ملګرو په وینا پر ولسمشر زرداري د فالج معمولي حمله سوې وه د ترکیې ولسمشر عبدالله ګل خپل پاکستانی سیال آصف علي زرداري ته ټلیفون کړی او د هغه د روغتیا په اړه یې پوښتلی او د خپل ولس له لورې ورته نیکې هیلې څرګندې کړې دي د ولسمشر زرداري ویاند فرحت الله بابر وایي چې ښاغلي زرداري هم د ترکیې د ولسمشر عبدالله ګل او د ترکیې د ولس مننه وکړه د انډونیشیا په جاوا سیمه کې په ډوبسوي کښتۍ کې له 50 بیا تر 80 پورې د کوټې اوسیدونکي هزارګان هم له درکه دي د هزارا ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزارا په دې اړه مشال ریډیو ته وویل تقریبا 50 څخه تر 80 پورې هزارګان په دې کې سپاره وو د هغو کسانو په پیغام او یا ټلیفون کې ویلي چې په دې پیښه کې ژوندي پاتې سوي دي هغوی وایي چې له دوی سره دومره کسان په دې کښتۍ کې شامل وو عبدالخالق هزارا دا هم وویل چې داسې کسان د انساني قاچاق له لارې نورو هیوادونو ته د تګ هڅې کوي د افغانستان د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دوه تنه ځانمرګ برید کوونکي خپل هدف ته تر رسیدو مخکې چاودلې دي د نیمروز امنیه قمندان عبدالجبار پوردلی وایي چې پولیسو پر موټر سایکل سپاره ځانمرګ پیژندلی وو او د وړاندې تلو مخه نیولې وه هغه د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته داسې وویل تر اوسه پورې د دولت کومې مخالفې ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي د نیمروز ولایت دلارام یوال له ناارام ولسوالیو څخه ده چې وخت ناوخته ورڅخه د ناامنیو د پیښو په اړه رپورټونه راځي د شمالي کوریا ګوښه مشر کیم یونګ ایل مړ شوی دی د دې هیواد د یوه ټلویزیون لخوا په داسې حال کې د هغه د مړینې خبر خپور سو چې ویاند یې په ژړا وو او تورې جامې اغوستې وې له دې هیواد څخه رپورټونه وایي چې نه 80 کلن کیم یونګ ایل په اورګاډي کې د سفر پر مهال د زړه د ناروغۍ له امله مړ شوی دی فکر کېږي چې په نوموړي په 2008 کال کې هم د زړه د ناروغۍ یوه دوره راغلې وه څو ساعتونو وروسته د دې هیواد حکومتي رسنیو د هغه تر ټولو ځوان زوی کیم یونګ یون د انقلابي موخې لپاره ستر ځایناستی وپیژندې چې اوس یې د مشري پګړۍ د تور په سر کړه او پر ولسې غږ وکړ چې په یووالي سره د ځوان کیم یونګ یون تر شا ودرېږي ویل کېږي چې د کیم یونګ یون عمر 20 کالو ته نږدې دی او تر دې وړاندې هم پر مهمو چوکیو پاتې شوی دی مرسوی کیم یونګ ایل له هغه وروسته واک ترلاسه کړی وو چې د شمالي کوریا جوړونکي او د هغه پلار کیم ایل سونګ په 1994 کې مړ شو د حکومتي رسنیو له مخې د کیم یونګ ایل د جنازې مراسم به د دسمبر پر 28 نیټه ترسره کیږي د چک جمهوریت اولس د دې هواد مرسوی ولسمشر واسلاو هاول ته په دویم ورځ هم عقیدت وړاندې کوي. نوموړی پرون د 15 کلن په عمر کې مړ شو. د چک خلک د پلازمینه پراګ په مرکزی سیمه او نورو شهرونو کې د هغه په یاد کې شمې او ګلونه ږدي. واسلاو هاول د هغه انقلاب مشر و چې په 1989 کې کمونیست واک پای ته ورسوي. هغه وروسته د چک اوسلواکیا او بیا د چک جمهوریت د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړه. د چک جمهوریت اوسنی ولسمشر واسلاو کلافس ویلي چې مړ شوی واسلاو هاول د چک جمهوریت د نوي دور لپاره یو سمبول و. د چک جمهوریت د رسنیو له مخې امکان شته چې د واسلاو هاول مړی به د جمعې په ورځ خاور ته وسپارل شي. او شام نن پر هغه تړون لاسلیک وکړ چې دې هیواد ته د څارونکو د ورتګ اجازه ورکوي. دا د عربي ټولنې د هغه پلان برخه ده چې په یاد سوي هیواد کې د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ پر ضد پر راپورته سوو مظاهره چانو د چاپو لړۍ ته د پای ټکی کښېږدي. د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المولیم ویلي چې دا تړون نن په قاهره کې د عربي ټولنې په مرکز کې لاسلیک سو. شام که څه هم د عربي ټولنې نور پلان ته غاړه ایښې وه، خو دې هیواد ته یې د څارونکو له ور پرېږدلو څخه انکار کوي. عربي ټولنې د شام غړیتوب ځنډولی و او پر دې هیواد یې بندیزونه لګولي و. په عین حال کې د شام د بشري حقوقو سازمان نن ویلي چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 6 تنه ولسي وګړي وژلي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال راډیو واورېدل. د خیبر پختونخوا گورنر وای د ترهګری ضد جګړه د پاکستان د سلامتیا هغه ده.
د دهشتګردۍ خلاف چې کوم جنگ فاټا خلکو د پختونخوا خلکو کړي، دا بنیادی طور باندې د پاکستان د بقا جنگ و.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري له دوبۍ بیرته هیواد ته تللی دی. په بلوچستان کې پر دوو ښځو د عزت په نوم تشدد شوی، یوه وژل شوی. په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ګوزن ضد څاڅکیو کمپین پیل شوی. چارواکي وایي اوس هم ځینې خلک څاڅکي نه ورکوي.
مونږ ولا د دې د هرې فقې والا چې دي د هغې د مشرانو نه ولمونږ فتوی مروړي دي، کله مني او کله نه مني.
دا هر څه پروانه خپرونه کې اورېدای شئ له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی رپورټ ترازو د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر ویلي د ترهګرۍ پر ضد جګړه د پاکستان د سلامتۍ جګړه ده. دی وایي ترهګرۍ تر ټولو زیات خیبر پختونخوا او قبایلي سیمې ځپلې دي او باید نړیواله ټولنه ورسره ډېره مرسته وکړي. مسعود کوثر دا خبرې له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال کړې دي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر ویلي دي چې د ترهګرۍ ضد جنگ کې قبایلي سیمې او خیبر پختونخوا زیاتې ځپلې شوې دي او نړیوالې ورورولۍ لا پکار ده چې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو د بیا رغونې لپاره پوره پوره کومک وکړي او د ترهګرۍ ضد جنگ د پاکستان د سلامتیا جنگ دی. د خیبر پختونخوا د گورنر دا څرګندونې په گورنر هاوس پیښور کې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د یوې دستوري نه پس د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې مخې ته راغلي دي. مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې گورنر بیرستر مسعود کوثر وویل چې د ترهګرۍ ضد جنگ کې خیبر پختونخوا او قبایلي سیمې تر ټولو زیاتې اغیزمن شوې دي او نړیواله ورورولۍ چې د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا د بیا رغونې لپاره کوم ډول مرستې ورکوي هغه د نش برابر دی.
ګورجی موجوده حکومت خو د 15 بلین پورې لکه ای ڈی پی زمونږ شته. دنیا ته پکار دی، د بین الاقوام ته دا پکار دی چې د فاټا چې کوم تباہی شوی دا کم نقصانات شوی دي خلکو ته املاکو ته، نو دا چې سمونږ ته ملاویږي دا د هغې په مقابله کې ایس نه دي.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې گورنر بیرستر مسعود کوثر زیاته کړه چې د ترهګرۍ ضد جنگ د پاکستان د سلامتیا جنگ دی.
نو دې لپاره نه صرف پاکستان کې د دې خبرې احساس پکار دی چې دا د دهشتګردۍ خلاف چې کوم جنگ فاټا خلکو د پښتونخوا خلکو کړي، دا بنیادی طور باندې د پاکستان د بقا جنگ او دې کې ډېرې غټه قربانې دي ورکړي او د پاکستان ولستم پکار دی چې ټولو طبقو ته ادارو ته پکار دی چې د فاټا او د پښتونخوا خلکو امداد وکړي.
ولې بلې خواته د پاکستان هغه سیاسي او مذهبي ګوندونه کوم چې دا وخت په اقتدار کې برخه نه لري، هغه اکثره په خپلو جلسو جلوسونو کې د ترهګرۍ ضد جنگ په اړه وایي چې دا د پاکستان خپل جګړه نه بلکې د امریکای جنگ دی او پاکستان لا پکار ده چې د دې جګړې نه لاس واخلي. ولهم اوس مشال ریډیو پیښور.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري له دوبۍ بیرته خپل هیواد ته تللی دی. د هغه تک په دې هیواد کې ګونګوسې پیدا کړې وې، خو واکمن پیپلز ګوند وویل چې زرداري د ناروغۍ له کبله دوبۍ ته تللی او جمهوري حکومت پوره محفوظ دی. د زرداري هیواد ته د ستنېدو په اړه د ظفر کریمي رپورټ اورو.
ولسمشر آصف علي زرداري د اتوار په شپه خوښه یو بجا کراچۍ ته راورسېدو. هغه د دوبۍ نه د خصوصي تیارې په ذریعه کراچۍ کې د هوایي ځواکونو په هوایي ډګر پی ایف مسرور باندې کوز شو او د هغې ځای نه صدارتي کیمپ آفیس بلاول هاوس ته ورسول شو. د صدر زرداري سره د هغه لور آصفه هم موجوده وه. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شازیه مری په دې موقع خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې صدر زرداري د ډاکټرانو سره د مشورې وروسته بیرته وطن تا استون شوه دے. ولسمشر باخ پلی صدارتی سرگرمیان د لګ آرام کول وروستو بیا هغه شان شروع کوي کوم چې هغه مخ کې تر سره کولې. د سند صوبې د کورنۍ او چارو وزیر منظور وسان ولسمشر زرداری کراچۍ ته درسېدو وروستو خبريالانو ته وویل چې د هغه کسانو ګمانونه او اندازې دروغ ثابت شوي چا چې د ولسمشر په حق لا کولې. دی وای هغه خلک چې دا وړاندوینې او پیشنګویانې به یې کولې او ویل به یې چې صدر زرداری تللی دی او بیرته نه راځي، نو دا ثابته شوه چې دغه خلک سمې خبرې نه کوي. تاسو ولیدل چې ولسمشر بیرته ملک ته راغی. یاد دی وی چې سپریم کورټ یا ستره محکمه کې د میموګیټ په موضوع دا اوریدنې په مهال صدر آصف علي زرداری د رواني میشتې په شپږمه نیټه دوبۍ ته د علاج لپاره تللی وو. د هغه د تللو وروستو پاکستان کې قسم قسم ګنګوسو زور نیولې وو. درې ورځې مخکې وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی خبریالانو ته ویلي وو چې د وسلوال فوج مشر اشفاق پرویز کیانی او د ولسمشر آصف علي زرداری د یو بل سره په ټلیفون خبرې اترې شوې دي. د یادو ونې ولدا چې نن د ګل په ورځ هم د مشکوک میموګیټ اوریدنه په سپریم کورټ کې کیږي. دغه اوریدنې په سلسله کې د وسلوال فوج مشر اشفاق پرویز کیانی، د استخباراتي ادارې ایسای مشر شجاع پاشا، امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین قانی او د مشکوک میموګیټ مرکزی کردار منصور اجاز خپل خپل جوابونه سپریم کورټ کې دایر کړی دي. سپریم کورټ د لړکی ولسمشر آصف علي زرداری څخه هم جواب غوښته چې نوموړي تر اوسه نه دی داخل کړی. ځایي رسنۍ د خپلو سرچینو له مخې وایي چې صدر زرداری به بلاول هاوس کراچۍ کې څو ورځې آرام کوي او د دسمبر په 28 نیټه به د بینظیر بټو د تلین په مراسمو کې وینا کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د ناروغۍ له کبله په دوبۍ کې تر 1200 ورځو ایسارېدو وروسته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري کراچۍ ته رسیدلی دی. په دې اړه مو رپورټ واورید. د پاکستان رسنۍ او ځینې سیاسي ګوندونه اوس هم د زرداري سفر ته د شک په سترګه ګوري، خو د واکمن پیپلز ګوند مشران وایي دوی د هیواد لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي او هیواد نه پرېږدي. په دې موضوع د اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال ریاض موساخیل دا رپورټ جوړ کړی دی.
میډیا سره خبرو کې د خبرتیا او خبرونو وفاقي وزیر فردوس اشکاوان وی چې د هغوی قائد د درملنې لپاره دوبۍ ته تللی وو او د هغه مرګ ژوند د پاکستان لپاره دی. دا وایي
دا وخت چې پاکستان د کوم ستونزو ښکار دی، موږ له د پاکستان دننه د یو سیاسي استحکام دپاره کار کول دي. د پاکستان پیپلز پارټۍ تاریخ ټول اولس ته معلوم دی. موږ د دې ملک دپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي.
ولې بل طرف ته د مخالف ډلې سیاسي ګوندونه اوس هم دغه سفر ته د شک په نظر ګوري او وایي چې ولسمشر ته د بعضي قوتونو لخوا د هغه خلاف کار نه کولو باور ورکړی شو، نو ځکه بیرته راغی. مشال ریډیو سره خبرو کې د مسلم لیگ نواز د لیویان صدیق الفاروق وایي
میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا تھا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بالکل یہ کوئی بات ٹھیک.
زما په خیال دی کیس کې ارو مرو څو، یعنی دا سي نه دا چې هر څه ټیک دی. اول خو ایوان صدر او وفاقي وزیرانو دا نه منله چې ګنې ولسمشر دوبۍ ته تللې دی. زما خپل ذاتی دا خیال دی چې ولسمشر باید دوبۍ نه خپل مرګرو سره رابطه کړې وي او د میمو په معاملې به هغوی اعتماد کې اخستی وي. او تاسو وکتل چې اوس بعضی خلک د خپل اندې دغه کیس کې برخیز جوړیږي، نو چې ولسمشر ته پوره باور وشو نو هغه بیرته راغې او چې راغې نو اسلام آباد ته ولې ناراضي کراچۍ کې څه کوي؟
د ولسمشر آصف علي زرداری کراچۍ کې د اسارتیا پاړه چې کله مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپو ډاکټر رسول بخش رئیس نه تبوسو کو نو هغه وې
اسلام آباد میں
ٹھہرتے ہیں یا کراچی ٹھہرتے ہیں؟ دا هیڅ خبر اندا چې هغه اسلام آباد کې پاتې کیږي کا کراچی کې؟ زرداری صاحب دومره ورځې روغتون کې وو، اوس به هغه له خلک تپوسونو لراځي، د پارټۍ کسان هم او نور هم. بیا به دا خلک وایي چې ایوان صدر نه د پارټۍ دفتر جوړ کړی دی، او بل دا چې د بینظیر بوټو تلین هم را روان دی. نو پکار ده چې ولسمشر صاحب هلته موجود وي. نو زما په خیال دا دومره لویه مسله نه ده.
د پاکستان د سیاسي صورتحال او د تورونو الزامونو سیاست ته کارپوهان د وخت ضایع کولو او ولس کې د خپل ځای جوړولو یو بهانه وایي، او میډیا بیا دغه خبرو ته لا نور هوا ورکوي. مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاسي چارو یو بل کارپو نذیر ناجی وایي،
میرا خیال ہے کہ اب بھی انہیں جو معمول کے معاملات ہیں انہیں معمول کے مطابق ہی دیکھنا چاہیے.
زما په خیال کم چې د معمول خبرې دي، باید چې هغه هم دغه شان واخستای شي. دا سه په یو ملک کې هم نکېږي چې په وړه وړه خبرې ادم استحکام شروع شي. دا ټوله لانجه د هغه شکمن خط نه جوړه ده، د هغه اوریدنه روانه ده، عدالت یې پلټنه کوي، پارلماني کمیټي هم لګیا ده. بس پریک دی چې څه فیصله راغله ښکاره بشي.
د یادونه وړ ده چې ولسمشر دولس ورځې دوبه کې 13 ولرستو بیګا خوښه یو بجا کراچۍ ته رسیدلې دي، او نن یې په سیاسي صورتحال د غور د پاره بلاول هاوس کراچۍ کې د پیپلز پارټي یو غونډه هم رابللې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهه د ورځې 19 پروګرامونه
موش او متلونه
په پاوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په پاوکم دوه بجو،
د کرخی په غاړه
په و منټه د پاسه دوه بجو،
حجره
په 23 منټه کم سلورو بجو،
تاتره
په 23 منټه کم پینزو بجو.
د رپورټونو تر مخې د پاکستان امنیتي ځواکونو په جنوبي وزیرستان کې لوانه سره نږدې د لټون په عملیاتو کې اته مشکوک ورپکې نیولې دي چې چارواکي د پنجابي طالبانو له ډلې سره تړاو خي. تر اوسه نه د معلومات شپې کې مهم کسان هم شته چې نیول شوي او کنه. نور معلومات سیلاب مسعود راکوي.
د ډیر اشمل خاندن مطلب د په لوري د اومنیم شلا کیلومتر په فاصله د سلی وزیرستان ستر پونټ غولي وانه را رسیدلیو. اطلاعات په مطابق د وان سره نږدې د کلوتای په سیمه کې امنیتی فورسز د سرچ اپریشن په دوران کې اته شکمن طالبان بندیون کړل چې د کومو تعلق د طالبانو د پنجابي ډلې سره وشولای شي. بندیون شوی شکمن طالبان د پښتنې گاوژنې د پارانا سرګنده خوندي ځای سوالی شوی دی. د سولی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه یو ذمہ دار چارواکی چې خپل ژغ ریکارډ کول او نوم جوتول یې خوښ نه کړل، د مشال ریډیو په پښتنه د سرچ اپریشن او د شکمنو پنجابي طالبانو د نیولو په خلای وکړلې. او دا یې هم زیاته کړه چې دا سرچ اپریشن نن گئیس 15 بجې لګیا کړای شو، او په دا دوران کې زبردست احتیاطي اقدامات پورته کړي شوي او د خلکو او ګاډیو په تګ تک بندیز لگاولای شوای و. دی چارواکی دا هم وویل چې د کاروایی په وخت هیڅ شانتا مزاحمت و نشا، او د نیولو طالبانو نه وسله هم ترلاسه کړای شوه. یاد دی وی چې دا لا معلومه نه ده چې په نیولي شکمن پنجابي طالبان کښې مهم کسان شته او که نه. اونه لا په دا باره کښې ځایي طالبانو څه ویلي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه
625، په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د بلوچستان په لورلای او موسخیل ضلعو کې پر دوه ښځو د عزت په نوم تشدد شوی دی، او په دوی کې یوه وژل شوې ده. چارواکو پر دواړو ښځو د تشدد او بیا د یوې د وژنې پخلی کړی دی. د ژوب ډیویژن کمشنر میرانجان کاکړ وایي، هر کس چې دا کار کړی وي پر ضد به یې پوره کار روایي کوي. د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي یوې ادارې مشر ویلي، تر هر ځای خپل غږ رسولی دی او د خلکو د پوهاوي هڅې به کوي. نیاز موسخیل نور حال راکوي.
اوله پیشه د ضلع لورلای د دوکۍ په تحصیل کې رامنځته شوه، چېرته چې د لویزو چارواکو په وینا د یوې زنانې لورو د غیرت په نامه خپله ورندیاره ووژله. د دوکۍ تحصیلدار اعجاز خان په دغه اړه مشال ته وویل، دویمه پیشه د ضلع مساخیل د دروګ په سیمه کې پیشه شوې، چېرته چې د لویزو د وینا تر مخه یو کس غلام قادر د غیرت په نامه پر خپلې کورودانی تشدد وکړ او وروسته د دې پوزه او غژونه ور پرې کړ. د دروګ نایب تحصیلدار نادر خان مشال ته نور حال صدا سي راکړ. دا چې یو څو ورځې مخکې د پاکستان سینیټ او قومي اسمبلی پر ښځو د تشدد خلاف او د دوی حقوق نه ورکولو په لړ کې یو قانون منظور کړو، نو بیا هم ولې داسې پیښې رامنځته کیږي؟ د ژوب ډویژن کمشنر میرانجان کاکړ د پښتنو په ځواب کې وویل
رولس داغ مطابق پر دو باندې کاروائی کوو، هر چا چې کړی د ذمہ هغو خلاف موږ قانونی کاروائی کوو. د موږ سره کوم قانونی لارې راسره دي، هسې هم د زنانو خصوصا معاشره کې عزت یو احترام دی. د هغه څه قانون څه علاوه هم زموږ رسم هم دا اجازه ده راکړي چې د زنانو سره په دې طریقه سلوک وشي، نو موږ خپل کاروائی به کوو انشاءالله.
د ښځو د حقوقو په لړ کې کارکوونکي ادارې عورت فاونډیشن بلوچستان مشر داود دورانی هم وایي په بلوچستان کې د ښځو ضد داسې جنایتونه کیږي، خو دوی هڅه کوي چې د مخنیوي لپاره یو څه وکړي.
زموږ سي کوم سوچ او فکر چې دی د ښځو د هغه پر بنیاد باندې کوم تشدد پر ښځو باندې کیږي، که د غیرت په نامه وژل کیږي، که په کورو کې وهل کیږي یا شکنځل ورته کیږي یا بل دی کوم تشدد پر کیږي، دا هغه مسایل دي چې د نن د بلوچستان ښځه د دا مسایل سره مخامخ ده. ډېر په یقین سره به زه ته دا خبره وکړم چې په ګرد بلوچستان کې عورت فاونډیشن در هر ځای پورې خپل د خلکو پورې خپل غږ رسولی دي. د هغو د شعور او د آګاهۍ دپاره د پوهنې دپاره عورت فاونډیشن هر وخت ځان رسولی دي.
په بلوچستان کې اکثره پر ښځو د تشدد پیښې رامنځته کیږي. د خلکو په وینا په عدالتو کې تر کلونو کلونو کیسونه روان وي او همیش متاثره ښځه له انصافه بې برخه پاتې شي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ګزړن د ناروغۍ د مخنیوي د څاڅکو کمپین پیل شوی دی. چارواکي وایي د مذهب پر اساس چې کومو کسانو پخوا خپلو بچو ته څاڅکي نه ورکول، نو اوس یې شمیر کم شوی دی ځکه چې دوی له دینی عالمانو په دې اړه فتوې راواخیستې. شبیر احمد جان په دې اړه نور معلومات راکوي.
دا قبایلی سیمو په شمول خیبر پختونخوا اتلس ضلعو کې د پولیو درې ورځنۍ مهم شروع شو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په دیر تیمرګر کې د درې ورځنۍ کمپین پرانستو کړه. د پولیو مخنیوي ادارې یا ای پی آی یو مشر ډاکټر قاضي افسر مشال لیډو ته وایي چې د سخت کال په نسبت خیبر پختونخوا کې د پولیو کیسونو کې کمی راغلی دی. دوی ویل چې تیر کال سلیریش او سخت کال نورلس، بلخوا قبایلی سیمو کې یو کم پنځوس کیسونه مخې ته راغلي دي.
یو هغه ریفیوزل دی، ډیمانډ بیس ریفیوزل دی، یو ریلیجیس ریفیوزل دی، ڈیمانڈ بیس اور ریفیوزل والا هغه دی چې هغه کې هغه وی چې مونږ ته بسره کوي نو مونږ بیا پولیو چو کنه را کوي نو مونږ نه چو. ریلیجیس بیس چې دی هغه وی ته پته رچ دا ټیک دی خو نه کو، حالانکه مونږ ولا د دې د هر فکې والا چې دی دا غي د مشرانو نه ول مونږ فتوی مروړي دي، او کله منی او کله نه منی.
ډاکټر تیمور د پولیو د مخنیوي ادارې اسسټنټ ډایرکټر وینا دا چې د دینی عالمانو په مرستو او د هغوی په فتوو انکار کوونکو کې تر ډېر حدا کمی راغلي دي، او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې
مذهبي انکاریان چې د مذهب په بنیاد چې بچا انکار کو نو هغه کې ډېر مخنیوي دغه شوی دی، ډېر کمی پکې راغلی دی. بل غټه وجه دا ده چې د تیرو څلور شپو په میاشتو راسې زموږ د سیمې علما کرام چې کوم دي هغې دې کې فتوی هم جاری کړې او دې کې اعلانات هم عقیده اخبار په ذریعه باندې وکړل چې خیبر پختونخوا کې د پاکستان د نورو صوبو په مقابله کې چې کوم دي نو کیسونه ډېر کم دي. پروس کال موږ سره سلیریش کیسو او دا ځل سخت کال انشاءالله امید د شر کال په ختمېدو دی، نو تر اوسه پورې موږ سره نور لس کیسه دي.
دوی دا هم ویل چې د امنومان خکېدو سره هم د پولیو مهم ډېر ګټور شوې شوی دی خو ولې په قبري سیمو کې اوس هم لږ ډېرې ستونزې دي. دوی زیاتوي
اثر خو ګوره جی دا وغورځېده چې لکه سوات کې چې کوم وخت کې حالات ښه نه وو، نو سوات نه موږ په 2009 کې چې کوم دنو تقریبا شپږ اووه کیسه خالي د سوات ضلع نه چې کوم دنو موږ سره وو، سخ کالي او پروس کال موږ سره د سوات نه یو کیسه الحمدلله رپورټ نه شو لکه کارل ته شروع شو. نو مطلب دا چې اوس خو زمونږ په غونډه صبح کې داسې څه مسله نشته د لاین آرډر او فاټا کې چونکې داسې ایشوز شتي لکه هلته کیسه زم زیات دي.
یادونه ول ده چې په قبایلي سیمو کې د پولیو کمپین باقاعده شروع پرون د خیبر پښتونخوا گورنر په پېښور کې کړې وه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
په قبایلی سیمو کې د سیاسي هلو ځلو تر اجازه وروسته وسته پاکستان ځنو سیاسي ګوندونو د قبایلی سیمو سکولونو او کالجونو ته هم مخه کړې ده او غواړي چې د دې تعلیمي ادارو زده کوونکي له ځان سره یو ځای کړي. ځینې خلک بیا د دې کار په حق کې نه دي. زموږ خبریال فرهاد د شینواري په خیبر ایجنسۍ کې له زده کوونکو، استادانو او کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا موضوع یې ورسره څېړلې ده.
دا چې د خیبر ایجنسۍ په سرکاري ډیگری کالج کې زده کوونکي د سیاسي حل زلو ته په کوم نظر سره ګوري، په دې حق لباندې د یاد کالج د څوارلسم جماعت یو زده کوونکی غلام حیدر اپریدی مشال ریډیو ته وایي:
دا خو ډېر ضروری دی، دا خو د یونیورسټي د کالج د مطلب دی چې د سکولونو په لولم دا شعور په خلکو کې او په تیره تیره په فاټ سټوډنټانو کې خو ډېر ضروری دی سیاسي شعور، مطلب دی چې د دوی سیاست نه خبر شي، د دغو د مقاصدو نه خبر شي او په خلکو کې دا شعور راشي چې مونږ څوک یو، مونږ کوم قوم یو، مونږ څه حق دی او مونږ څه مقصد دی.
خدایات کالج د دیارلسم جماعت یو بل زده کوونکی علی عمر وای چې دغه سیاسي ګوندونه تشې داوی کوي او زمونږ د خېګړې لپاره کوم عملی کار نه کوي او څه پخپلا د کالج د زده کړو په وخت د دغه سیاسي حلو زلو په حق کې نه يم.
کالج له هر سیاسي پارټي مراشي دوی چې موږ به سټوډنټ ویلفیر د لپاره کار کړو، خدا صرف زبانی داوی وخی جی او عملی کاروایی بیا نخکاری. کالج په دوران کې خو حکومت ته کله سبق ماحول مطلب کلاسز جاری نه بدی، دوران کې ځکه نه دی په کار چې دوی مطلب کوم ټیچران اکثر لګل ته خو دوه درې ورځې ټیچران راضي بیا ناراضي نه غوډې ورځې کې سیاسي سرګرمۍ وغیرہ شنه بیا خو پیریډونه بیا خینه لګي.
او د یاد کالج د انګریزي لیکچرار شاه محمد هم په دې اړه خپل خیالات صدا سے سرګندوي.
یو خدا حالات دی اجازت نور کوي، دویم زمونږ تعلیمی سرگرمی چې کوم ډیوریشن ټایم دی هغه ډیر محدود ټایم دی، نو دی محدود ټایم په وجه باندې یو طرف ته دا خو یو پارټی نه وي، سونه پارټی دی او سونه سیاستدانان دي چې داسې هر یو خپل منګلی خوښوي او په تعلیمي ادارو باندې یو قسم لاغه خپل حیثیت بڑھاولو لپاره کوشش کوي، نو دا خو یو قسم له دغو هغه تعلیمي کوم اکیډمیک کال چې دی او وخت چې دی هغه بالکل یو قسم له هغه په ځای باندې به دوی کوم دا توجه چې ډیویټ شي او بالکل دوی وخت په خپ غټه سطح باندې ضایع کیږي.
په تعلیمي ادارو کې سیاسي حل زل په حق لباندې قانون پوه او قبایلي وکیل ایډوکیټ کوبیس وای چې په سرکاري سکولونو او کالجونو کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې په سیاسي حل زل باندې بندیزونه دي او دا ځکه چې دې سره د زده کوونکو په تعلیم باندې اثر پریوځي.
خو چونکه نن نه 12-13 سال وړاندې سپریم کورټ یو فیصله راغلې وه چې په اخ کې په تعلیمي ادارو کې کالجونو سکولونو کې پابندي لګولې ده په سیاست باندې، پارټي بازی باندې. هغه وجه دا چې دغه سره لکه سټوډنټانو تعلیم په اوسره متاثره کېده، نو سپریم کورټ په دې باندې پابندي ولګوله. نو بیا د سپریم کورټ هغه ته آرډر ته چې کوم دی نو ټول ملک مطلب دی چې پابند دی، ټول ادارې ورته پابندي.
دوی زیاته کړه چې زما شخصي رائے دا ده چې اوس د کوونکی دی خپل تعلیم سر ته ورسوي او د هغې وروسته دی عملی سیاست ته راشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو اوریدونکو، زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
دا سندرو امیل خبرونه د هرې پنځشنبه او جمعه په ورځ اوریدای شي. اوس هم وخت شوه دی په پیښور کې 5:30 بجې د ماخام. بوروال کاکړ له خبري سره ټکو سره. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په دوبي کې د علاج لپاره له دوه اونیو تیرولو وروسته خپل ملک ته ستون شوی دی. د انډونیشیا په ډوبسوي کښتۍ کې د کوټي تر 50 زیات اوسیدونکو هم لا درک دي. د افغانستان د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دوه تنه ځانمرګي برید کوونکي خپل هدف ته تر رسیدو مخکې چاودلی دی. د شمالي کوریا ګوښه شوی مشر کیم یونګ ایل د 79 کالو په عمر کې مړ شوی دی. د چک جمهوریت ولس د دې هیواد مړ شوي ولسمشر واسلاو هاول ته په دویم ورځ هم عقیدت وړاندې کوي او شام نن پر هغه تړون لاسلیک وکړ چې دې هیواد ته د څارونکو د ورتګ اجازه ورکوي.
اوس هم وخت شوی دی د پاکستان د ورځپاڼو احمد الله بیلابیل ورځپاڼو ادارې لوستې دي او مهمې برخې درته رالیږلې دي.
ورځپاڼه جنگ په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي وو چې فوز او عدالتونه دواړه نه غواړي چې ملک کې جمهوری نظام ختم شي. او د جیم جونز د بیان راتللو وروسته میمو ګیټ کیس معامله ختمه شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې دا ډیره د ستاینې وړ خبره ده چې فوز او عدالتونه دواړه په ملک کې جمهوری نظام ختمولو خواهشمند نه دي، خو دا هم ضروري ده چې کومو خلکو ته د دې نظام په ذریعه د ملک معاملات چلولو اختیار ورکړی شوی دی هغوی هم خپل کار په ایمانداری سره ترسره کړي. ورځپاڼه لیکي چې موجوده حکومت تا ټولې موقع ترلاسه کېدو باوجود د ملک لوی لوی ادارې د کرپشن او نااهلۍ له وجې تباهۍ ته رسیدلې دي. ولس د بجلی، ګیس او نورو بنیادي ضرورتونو نه محرومه دی. ګرانۍ، بیروزګارۍ او بدامنۍ له وجې خلک سخت پریشان دي او دا ډیره د افسوس خبره ده چې حکومت د خلکو ژوند کې بهتري راوستلو کې کامیاب نه شول. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د ریاست ټولې ادارې دا غواړي چې ملک کې جمهوری نظام برقرار وي، نو حکومت له هم په کار دي چې د ولس دا مسائل حل کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. ورځپاڼه ایکسپریس په خپل اداریه کې لیکي چې د ملګرو ملتونو ادارې یو این ډی پی د یو رپورټ تر مخه د پاکستان 80% آبادی د ولسی ژوند د ځینو مهمو سهولیاتو نه محرومه ده او پاکستان د انساني وسایلو ترقی په حواله سره دنیا د کم ترقی والا 180 ملکونو کې په 145 نمبر باندې دی. رپورټ زیاتوي چې د دولت د غیر مساوي تقسیم له وجې د آبادی یو غټه حصہ د غربت د کرخې نه لاندې په ژوند تیرولو باندې مجبوره ده. اداریه اخیره کې لیکي چې حکومت د خپل ذمہواری اوپیجنی او په حالاتو د سنجیدګۍ سره غور وکړي او نه ایوازي ګرانۍ د کم کړي بلکې د روزګار مواقع زیاتولو لپاره د هم کوششونه وکړي. د سره سره حکومت لپاره دي چې د آلودګي ختمولو لپاره هم څه مناسب ګامونه پورته کړي. ورځپاڼه آج خپل اداریه پیښور کې د ناآرامۍ په پیښو او د مخنیوي په چارو لیکلې ده. اداریه وایي چې ضلعي انتظامیه مخ په سیوا کېدونکو پیښو مخنیوي دپاره ټولو پراپرټي ډیلرانو ته ویلي دي چې بغیر د تصدیق او پوره معلوماتو چا د کور په خرڅ یا کرایا نه ورکوي. دغه شان حکومت حیات آباد کې کور په کور د لټون کار پیلولو منصوبه هم جوړه کړې ده. اداریه وایي چې تیرو وختونو کې به ډیر په اسانۍ موبایل سیمونه هر چا اخستل او د دې به هیڅ تصدیق نه کېدو او نتیجه یې دا شوه چې دغه غیر قانونی سیمونه په بمی چاودنو، تختونو او دغه رنګ نورو پیښو کې استعمالېدل. خو د وفاقي حکومت لخوا د دې د رجسټریشن وروسته تر څه حده دا قصه ودرېده. اداریه اخیره کې لیکي چې یو وار بیا دغه غیر قانونی سیمونه بازار کې ملاویږي، باید چې حکومت دې اړخته پاملرنه وکړي چې څنګه یې وړاندې د هر څه ښه کړي وو یو وار بیا د دې غلط ګامونو مخنیوی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانی د انډیپندنت ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتو وروسته که غربي هیوادونو له دې هیواد سره خپل مرستو ته دوام ورنه کړ نو دا هیواد یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو مرکز ګرځېدای شي. بل ورځپاڼه د ایکسپریس ټریبیون په یو مقاله کې لیکي د امریکا د ولسي سلامتیا پخوانی مشاور جنرال جیمز جونز تر بیان وروسته په پاکستان کې د لانجمن لیک مسله په بشپړ ډول بل رنګ شوې ده. اسرار الله مومند دواړو مقالو مهمې برخې دروي.
د انسټیټیوټ فار سټریټیجیک سټډیز یا د ستراتیژیکي مطالعاتو نړیوال تنظیم په تازه رپورت کې راغلی دی په داسې حال کې چې په 2014 کال کې به نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي، د هغې وروسته تر 2006 کال پورې د افغانستان خوندي او محفوظه پاتې کېدو ډېر کم امیدونه دي او یره ده چې دا هیواد یو واري بیا د نړیوال ترهګرو مرکز جوړېدای شي. په مقاله کې راغلی دی د دې تباهۍ مخه هله نیول کېدای شي چې برتانیا، امریکا او نور نړیوال هیوادونه خپلې هغه ژمنې پوره کړي چې د 2014 کال وروسته به هم دوی افغانستان سره خپل ملاتړ جاری ساتي. دا رپورت د امریکا او برتانیا د هغه داوو برعکس دی چې دوی وایي د افغانستان څخه به نړیوال ځواکونه په روانو دریو کلونو کې ووځي او دا ډول افغان امنیتي سرتیری به د دې جوګوي چې د خپل هیواد د امنیت ذمواري پر غاړه واخلي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي که څه هم امریکا وایي چې د دوی د پوځي کمپاین له کبله په افغانستان کې طالبانو واک له لاسه ورکړو، اوسامه بن لادن ووژل شو، همدارنګ میرمنو ته تر ډیره حده خپل حقونه ورکړل شو، د تعلیم او صحت په برخو کې پرمختګ وشو، خو په رپورت کې خبرداري ورکړل شوې چې په افغانستان کې کرپشن، د وسلوالو ډلو ترمنځ جګړې، غربت او جهالت د هیواد راتلونکي ته لوی خطرې رامنځته کولی شي. په رپورت کې راغلي دي په راتلونکي کې د افغانستان ثبات او امنیت د امریکا او نور هیوادونو لخوا د دغه هیواد سره په پوځي او ولسی مدونو کې د مالی مرستو او روزنې سره تړل شوی. بلخو د ورسپانه اکسپرس ټریبیون په یو مقاله کې راغلي دي چې د امریکا د سلامتیا پخوانی سلاکار جنرال جیمز جونز د بیان سره په سپریم کورټ کې د ولسمشر آصف علي زرداری پر ضد د خط سکینډل کیس ته زیان رسېدلی دی. جیمز جونز وایي منصور اجاز چې د میمو یا خط لیکونکی دی، یو وار یې هم د حسین قانی نوم نه دی اخیستی چې نوموړي دا خط یا میمو لیکلی وه. جیم جونز چې د منصور اجاز لخوا یې خط د امریکا د پوځ پخوانی مشر ایډمیرل مایک مولن ته رسولی و، وایي دا خط باوري نه دی. همداراز جیم جونز سره د رابطو کولو کومې نیټې منصور اجاز ښودلی او جیم جونز چې خپل کوم تاریخونه ښایي په هغې کې هم تضاد دی. د امریکا د سلامتیا پخوانی مشیر جیمز جونز دا خبرې په هغه دستاویزاتو کې دي کوم چې د حسین حقانی وکیل اسما جانگیر د پاکستان په سپریم کورټ کې جمع کړي دي. د مقالې په اخره کې راغلي دي کارپوهان وایي چې کوم فریقین وو، یعنی د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او پوځ مشر اشفاق پرویسکیانی، د هغوی ترمنځ شخړه هواره شوه، خو حسین حقانی چې د سفارت له دندې څخه یې هم استعفا ورکړه، دا مهال یوازې د دې میمو یا خط سکینډل ښکار دی.
مرج او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښه تلیږنه کیږي
ای جام سوس میرا یوستوت.
خبرونه مرج او متلونه له مشال رادیو څخه د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
د رویټرز خبری ایجنسی په یو رپورت کې راغلی امریکایي چارواکي په افغانستان کې له طالبانو سره د خبرو په عمل کې یو فیصله کون پړاو ته رسیدلی دی او ډیر ژر به دوی په دې ترڅ کې د پښتنې جواب ته ښایي ورسیږي چې په افغانستان کې به د سولې د خبرو له لارې جګړه پای ته ورسی او که څنګه. په دې اړه د اسرار العالم مومند رپورت ورو.
امریکایي چارواکو رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي دي دا خبرې د 13 میاشتو راهیسې روانې دي. همدارس طالبانو سره د سولې د خبرو د پروسې د تیزولو په غرض امریکایي چارواکي په دې غور کوي چې په ګوانتنامو زندان کې قید یو شمېر طالبان د افغانستان چارواکو ته وسپاري. همدارس د طالبانو نمائندګانو ته ویل شوي چې دوی دې هم د دوړخیزه اعتماد د بحالۍ لپاره څه ګامونه پورته کړي. کېدای شي چې طالبانو ته ویل شوي وي چې دوی دې په نړیواله توګه ترهګري رد کړي او غندنې وکړي او دارنګ دا خبره دې په ډاګه کړي چې دوی د سولې په خبرو کې برخه اخیستل غواړي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي ستونزه دا ده چې نړیوال ځواکونه به د 2014 کال پورې له افغانستانه ووځي، نو دارنګ د خبرو پروسې ته د طالبانو هڅولو موقع به کمی شي. د نوم نه ښودلو په شرطه یو امریکایي چارواکی وایي په افغانستان کې طالبانو سره د سولې خبرې کول کېدای شي د امریکا د ولسمشر اوباما د پالیسۍ لویه برخه وي. د رویټرز خبری ایجنسی په مقاله کې وړاندې راغلي دي امریکایي چارواکي وایي په تیرو وختونو کې په دوحه او جرمني کې د دوی د کوټې د شورا د طالبانو د مشر ملا عمر د استادو سره څو واره ملاقاتونه شوي دي. مقالېګون کې زیاتوي ک طالبانو سره د خبرې ناکامه کیږي، نو له 2014 کال وروسته چې کله امنیتي ذمہواری افغان امنیتي سرتیرو ته وسپارل شي نو کېدای شي چې کورنۍ جګړې رامنځته شي. همدارس که دا خبره کامیابیږي نو د سره به په افغانستان کې جنگ ته په سیاسي توګه د پایټکه کې خوده شي. په مقاله کې راغلي دي یو امریکایي چارواکی وایي هغوی دا خبره منلې ده چې د وړاندې څخه د طالبانو سره د خبرو هڅې ناکامه شوې دي. دارنګ د طالبانو ډلو ترمنځ هم اختلافات دي او پاکستان هم په دې خبره ټینګار کوي چې دوی به د افغانستان په راتلونکي کې غالب رول لوبوي. په مقاله کې راغلي دي ولسمشر اوباما چې په کومه طریقه د اروپا کوډالو سره چلند کوي، د دې لواجب په نوموړي د ریپبلیکن ګوند غړو او نور امریکایي چارواکو لخوا نیوکه کیږي. خو امریکایي چارواکي وایي د تیر جنگونو په څیر به په افغانستان کې هم د جنگ متبادل حل د سولې خبرې وي.
د افغانستان د کونړ ولایت د خزینه چارو مشر وایي د تیر کال پر تله په دې ولایت کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچ ټیټ شوی دی. نسیمه شفق سادات وایي د نجونو ښوونځي هم نه دي تړل شوي او د ډیرو مرستندویه ادارو په وسیله توانېدلي دي چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي سطحه ټیټه کړي او لا یې هم هلې ځلې روانې دي. له نوموړي سره د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
که څه هم په افغانستان کې د ښځو په وړاندې خشونت یا تاوتریخوالی څه نوې خبره نه ده، خو د کونړ ولایت د خزینه چارو مشره نسیمه شفق سادات وایي چې د تیرو کلونو په نسبت سکل په دغه ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه راکمه شوې ده.
فعلا په کونړ ولایت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي مسله راکمه شوې ده او علت هم دا ده چې موږ عامه پوهاوی ډېر زیات په دې بخش کې همداراز دغه تاوتریخوالي پر وړاندې قانون چې نافذ شوی دی، د دغه قانون په ولسوالۍ کې په مرکز کې ویشل شوی دی، خلکو ته واضح شوی په دې بخش کې ورکشاپونه او ټرینینګونه ورکړل شوي دي. یعنی تاوتریخوالي د ښځو په وړاندې
میرمن سادات وړاندې وایي چې د ښځو چارو د ریاست په کوششونو او د کورنیو او بهرنیو ادارو په مرسته یې د ښځو لپاره په کورونو کې بیلابیلې اقتصادي پروژې پیل کړې دي.
د ظرفیت لوړولو په خاطر باندې موږ ډېر زیاتې پروژې اخیستې دي او هغه خاصه چې مثلا دوی نیمه سواد لري په کورونو کې دي. دوی دپاره موږ د چرګانو پروژې لرو. مروه ولسوالۍ کې هم د چرګانو پروژه ورکړې په واټاپور کې، د خیاطي پروژه زموږ چې دوه سنټره دي، همدارنګه په موږ مرکز کې
میرمن سادات د دې پوښتنې په ځواب کې چې په کونړ ولایت کې د نجونو د تعلیم وضعیت څنګه دی وویل،
یعنی څه کوم معنی نشته د نجونو په وړاندې چې مکتبونه تړل شوي نه دي. یعنی کورنۍ مثلا لحاظ کم معاون شته دي چې مثلا یا والدین اجازه نه کوي، یا مشر ورور اجازه نه کوي، یا کاکا یا ماما مکتب ټول فعال دي، هر څوک کولی شي مثلا تعلیم وکړي، خپل مکتب سره ترسي اته شوړاند نو پکړه کې پانتون یاد شوی دی، پانتون تلرشي.
د کونړ ولایت د خزو چارو مشر میرمن سادات وایي لکه نه چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون نافذ شوه چې له عمله به یې عاملینو ته سزا ورکول کیږي، نو د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښو کې کمی راوستی دی. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
او سم یو نړیوال خبر د چیکوسلواکیا د 1990 زیږیز کال د انقلاب مشر او تر دې وروسته لومړی ولسمشر واتسلاو هاول د اوګدې ناروغۍ په پایله کې مړ شوی دی. د نوموړي په ژوند د فرخوندې وزیر رپورټ اورو.
واسلاو هاول مخالف ډراما لیکونکی چې وروستو د چیکوسلواکیا ولسمشر شو، پرون په خپل کور د چیک جمهوریت په شمالي بوهیمیا کې د 51 کالو په عمر کې مړ شو. په کمیونیستي دور کې د واسلاو هاول په ډرامو بندیز لګول شوی وو او 15 کالې د حکومت ضد پاسون پر سر په زندان کې تیر کړی وو. د 1999 کال د نومبر په 23 نیټه هاول د سباندې درو لکو کسانو یوې غونډې ته چې د پراګ ښار په وینسس سکوئر کې په یو تاریخي وینا کې ویلی وو، موږ په یو آزاد جمهوری او سوکاله چیکوسلواکیا کې ژوند کول غواړو، موږ اروپا ته استرېدل غواړو او موږ به هیڅکله هم د خپلې لارې پرشان نشو که هر څومره خنډونه او ستونزې مو مخې ته پرتې وي. د چیکوسلواکیا مخملي انقلاب شپږ ورځې وړاندې هله پیل شو چې د زده کوونکو یو پر امنه لاریون د پولیسو لخوا تر تشدد لاندې راغی. له دې وروسته په سلګونه زره چیک او سلواک اوسیدونکو پر امنه مظاهرې پیل کړې. هاول چې یو حکومت مخالف لیکوال وو، د انقلاب د سرسر رهبر په توګه راوړاندې شو. نوموړي یوې سترې غونډې ته وینا وکړه او له هغه خبرو اترو مشري وکړه چې د کمیونستانو واکې په سوله ییزه توګه پای ته ورسولو. د 1999 کال په وروستو کې هاول د یو آزاد چیکوسلواکیا ولسمشر وټاکل شو. د کمیونیزم څلور لسیزې واکمنی پای ته ورسېده. واسلاو هاول د 1986 کال په 15 اکتوبر یوې مخابري کورنۍ کې زیږیدلی وو. په 1998 کال چې کله کمیونستان په واک کې راغله، نو د هغه د کورنۍ زیاتره جایدادونه یې قبضه کړ او د هاویل کورنۍ خلک یې له لوړو زده کړو هم منع کړل. د پوځي خدمتونو وروسته هاویل د ډرامو لیکلو ته مخه وکړه او په دې کې به یې اکثره د کمیونیستي دور د زورونو کیسې بیانولې. بیا په 1918 کال کې د شوروي په مشرۍ د وارسا تړون ځواکونو چیکوسلواکیا لاندې کړه چې مقصد یې د پراکس پرلی اصلاحاتو غورزنګ وهل وو. په 1918 کال کې هغه د چارټر 1918 په نامه له یو بل لیکوال سره په ګډه یوه اعلامیه ولیکله او په دې کې پر کمیونیست حکومت غږ وکړ چې د بشري حقونو د نړیوال تړون پاملرنه دی وکړي چې دوی لاسلیک کړی دی. د دغه چارټر لیکونکي سزا کړل شول او دا شان هاول یې هم د درېنیو مکارو لپاره قیدی کړ. د 1919 کال په وروستو کې د ختیځ اروپا شوروي پلوي کمیونیست هیوادونه ماتېدو ته نږدې شوي وو. کله چې کمیونیست رژیم په نسکورېدو وو نو واسلاو هاول په دغه کال د دسمبر په 10 نیټه چې د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره سمون خوري د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د برخې اخیستو منډې تړې پیل کړې. هغه وویل راځئ چې هیڅوک دې ته پرېنږدو چې زموږ د پرامنه انقلاب ښکلې صحرا بدرنګ کړي او زیات اکړه رښتیا او مینه با کرکی او دروغو ته ماته ورکوي. واسلاو هاول په 1919 کال د دسمبر په 9 ولسمشر شو. په 1990 کلونو کې هغه زیاتره وخت په دې کې تیر کړ چې چیکوسلواکیا له ماتې دورا وګرځوي چې کله سلواک برخې د خپلواکۍ غږ پورته کړ. واسلاو هاول په دې کې پاتې راغلو او په 1992 کال کې استعفا ورکړه. خو د سلواکي برخې د بلیدو وروسته په 1993 کال کې د چک جمهوریت ولسمشر شو او بیا په 1999 کې یو ځل بیا د چک جمهوریت ولسمشر جوړ شو. په 2003 کال کې هغه سیاست پرېښود. دا هغه وخت وو چې چک جمهوریت د ناټو غړی وو او اروپایي ټولنې ته په ورګډېدو وو.
د پاکستان قاضی الغزات یا چیف جسټس افتخار محمد چودھری د لانجمن لیک د معاملې د اوریدنې پر مهال د دوشنبه په ورځ وویل د دې هیواد ولسمشر آصف علي زرداری هم د دې معاملې یو فریق دی او هغوی چې جواب نه دی داخل کړی نو دا د تور د منلو معنی لري. په دې موضوع د احمد الله رپورټ اورو.
سپریم کورٹ نه رکنی بینچ نن د چیف جسٹس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې د میمو گیٹ کیس اوریدنه وکړه. د کیس اوریدنې په پیل کې د چیف جسٹس وینا وه چې د رواني میاشتې په لومړۍ نیټه د کیس اوریدنې وروسته زموږ د حکمنامې په ضد بابراوان د نورو وفاقي وزیرانو په موجودګۍ کې یو پریس کانفرنس وکړو چې پکې د عدالت سپکاوی کړی دی. چیف جسٹس د اټارنی جنرل مولوی انوار الحق نن تپوس وکړو چې بابراوان لخوا کړی شوی پریس کانفرنس د وفاقي حکومت په خوښه شوی وو که نه. دا د بابراوان خپله رایه وه. په دې د اټارنی جنرل وینا وه چې دا د وفاقي حکومت موقف نه و. چیف جسٹس اټارنی جنرل ته هدایت وکړو چې هغوی د خپل موقف اولی کی او پریس کانفرنس کوونکو په ضد د کاروایی وکړی شي. د کیس اوریدنې په یو پړاو کې چیف جسټس اټارنی جنرل مولوی انوار الحق ته وویل چې فوز مشر اشفاق پرویز کیانی په خپل جواب کې مهمه خبرې لیکلې دي. صدر زرداری هم د دې مقدمې یو فریق دی. هغوی له طرفه نه خو جواب راغې او نه د دې الزاماتو نه انکاری شوی دی. په دیوانی معاملاتو کې انکار نه کولو مطلب الزام قبلول دي. کله چې مشال ریډیو د قانوني چارو کارپو او وکیل بیرستر باچانا د چیف جسټس د ریمارکس په اړه وپوښتل نو هغوی وویل
ښکاري داسې چې دا کیس فوجدارۍ طرف ته روان دی ځکه چې کوم الزامات دي کومې خبرې په دې میمو کې شوي دي نو هغه که آخره کې فیصله راځي نو خبره هم په دې کېږي چې دې کې چې کوم دی نو ټریزن به ترې جوړېږي د ملک خلاف د غدارۍ خبرې به پکې هم راځي. او داسې ماته ښکاري چې که دا خبره سر ته ورسوله نو کېدای شي چې خبره هم پکې دغه آرټیکل 6 چې کوم دی یا د ټریزن یا په زموږ کریمینل پروسیجر کوډ چې کوم دی ضابطه فوجداري هغه کې هم د غدارۍ لپاره د فیشته پکې نو
د چیف جسټس په حکم د بابراوان د لومړی دسمبر پریس کانفرنس هم په عدالت کې وښودلی شو چې پکې نوموړی په عدالت یک طرفه کاروایی کولو تور لګولی وو. د کومې وروسته چې عدالت وزیر اعظم ته د نوموړي او هغه سره د ناستو وفاقي وزیرانو خلاف د کاروایی وویل. مشال ریډیو چې کله په دې حقله د بیرستر باچانه تپوس وکړو نو هغوی وویل چې دا نیغ په نیغه عدالتي کاروایی کې مداخلت کول دي.
یو کیس روانی دغه دوران کې پاغه کیس باندې هیڅ قسم تبصره کول چې کوم دی نه دا کنټمپټ اف کورټ کې راځي.
یاد دی چې د کیس اوریدنه د روان میاشتې تر 28 نیټې پورې وزنډولې شو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
د خیبر پختونخوا په بټاباد کې د روان زیږیز کال د مې په دویمه د امریکا ځانګړو ځواکونو د القاعده مشر اسامه بن لادن وواژه. تر دې وروسته د دې پلټنو لپاره پاکستانی حکومت د پلټنو کمیشن جوړ کړ چې نن یې غونډه شوې ده. شنونکي وایي له دې کمیشن څخه خاص تمه نه لري. په دې موضوع د انیلې خالد رپورټ اورو.
د ابتباد کمیشن اجلاس نن په اسلام آباد کې د جسټس ریټایرډ جاوید اقبال په مشرۍ کې وشو. اجلاس شروع کېدو وروسته په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی خپل بیان جمع کړو. د کمیشن اجلاس ته شیخ رشید احمد هم رابلل شوی او په دې موقع د هغوی ویناوه چې حسین حقانی په یوه شپه کې 400 امریکایانو ته د پاکستان ویزې ورکړې وې. شیخ رشید زیاته کړه چې د ابتباد پیښه د حکومت د مدد نه بغیر نشو کېدی. یاد دی وی چې د دې اجلاس نه وړاندې د کمیشن چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال مطبوعاتو ته ویلو چې هغه به ختمی نتیجې ته د روانې میاشتې تر اخیره ورسی. د سیاسي چارو کارپوه رویداد خان مشال ریډیو ته د نوموړي د وینا په اړه وویل چې زه خپله هم را روان یو اجلاس ته بلل شوی یم، ولی زه ګڼم چې کمیشن به کامیابی سره ترسره نشي.
د دې نه خو څه دا اکسپیکټ کول چې کوم دی غلطه خبره ده. دوی اختیار نشته. همو د رحمان کمیشن جوړ شوی کنه چې ټول نیم ملک لاړه نو څه چلو شو؟ څوک به انوالو هغه پروموشن ورکړ؟ دا هم څه وخت لا کول دي. کومې خبرې باندې دوی وایي کړه چې مون کمیشن لګولې ده پوښښ شي د دې بحث نتیجه ني ابتاباد به ډېر زر خلک یې کیږي.
د ابتاباد کمیشن په حق لا کله چې مشال ریډیو خبريال او د سیمایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسف زینه او پختل نو هغه ویل چې د کمیشن ریپورت ک تیار هم شي، ولی د حقیق کار کول به د ملکی سلامتی او مفاد په مطابق کول شي.
موږ په کې هم چې را بللې یو زبا پاکستان د سمبر باندې ورزم د کمیشن لا نو دا خو کار ختم ختم تیاری هم لگی هر خلق دی 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 یا مهمه چوکی دا صحیح معلومات
پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی د کمیشن لا اړه سبب للی شوی دی. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
کله چې هر سره او پر زیدل نو تاسو چیرې وای؟
شل کاله وړاندې د مشرق ځواکمنه امپراتوري لمنځه لاړه او نوی هیوادونه وزېږېدل.
اوس موږ ستاسو لپاره د بیلابیلو رسنیو یو جالبه لړۍ ښیو.
په دغه لړۍ کې په 28 ویډیوګانو کې تاسو ته ښیو چې د هر څه د مشرانو او عامو خلکو لپاره څه معنی لري.
د دسمبر میاشتې څخه د مشال ریډیو ویب پاڼه کې د پخوانی شوروي اتحاد د نسکورېدو ننداره وکړئ.
د مشال رادیو د وپانی ادرس د www.mashalradio.com په دې باندې چې تاسو لاړ شئ نو هلته د پخوانی شوروي اتحاد د نسکورېدو په اړه ویډیوګانې دي چې هغه تاسو لیدلی شئ. په پاکستان کې نن د دفاعي کونسل یا د دفاعي شورا غونډه شوې ده چې په اړه له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل دا رپورت راستوي او تفصیل راکوي.
د لاهور په مینار پاکستان کې د دفاع پاکستان کونسل د چیئرمین مولانا سمیع الحق په مشرۍ کې د دفاع پاکستان کانفرنس په نوم یو غونډه وشوه چې پکې د مذهبي او سیاسي جماعتونو په شمول تر سلويختو پورې تنظیمونو ګډون لرلو. مشال ریډیو چې کله د دومره لوی غونډې جوړولو په اړه د سیاسي چارو د کارپو ایمل خټک نه تپوس وکړو نو هغه وې
زما په خیال باندې چې د دغه قسم غونډو بنیادی مقصد دا دی چې دنیا ته دا وښيي چې دا کومې موجوده پالیسیانې دي د حکومت نو دا چې دینو دې ته د خلکو هم حمایت حاصل دی او دې ته چې دینو دا چې پالیسیان وي چې ګنې دا یو مخصوص ګروپ دي دا اڅه ته پته ده چې دا د دې شاته کوم خلک څوک دي او دا څوک ارګنایز کوي.
د کانفرنس مقصد او د دې د ګټه تاوان په اړه راته د سیاسي چارو یو بل کارپو ډاکټر متواهر احمد وې چې د سلويختو تنظیمونو کې یو تن هم د پارلیمان غړي نه دي، نو دوی څنګه کولی شي چې د پارلیماني قراردادونو مخه ونیسي. د زیاته کړه
یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، ان کچھ شخصیاتی پارٹیز ہیں اور کچھ ایسی شخصیات ہیں جنہیں پاکستان کے جمہور نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے.
دا چی سمرہ ہم گندو ندی دے کے بعض شخصی دی او بعض داسی کسان دی کم چی پاکستانی جمہور مسترد کردی دی. دا دیو تیر وقتونا پیو خاص نم پی جنگلو لری لکہ دا کشمیر یا افغانستان پا حوالا. تا سنن دا دیو غختانو تا او گورے چی ہنلا دا غور ملک درجہ مور کوئی. کس دیو تا دا درجہ نور کم نو نلیوال تجارت تا با سنگ رسم بیاوائی دا ترحگاری خلاف جنگ نا بیل شئی. نو زما پا خیال دے سر و منگا پا نلیوال رو رولے کی یوازی پاتی شو او زمون طول قربانی با زائل آلی شی. نو دا سی وقت کی دا خبری را پورتا کول ز فکر کم چی دا دا پاکستان پا گردو کی ندا.
میں تو نہیں سمجھتا یہ کہ
یہ
پاکستان کے مفاد میں بہتر ہوگا.
دا کانفرنس دوران ٹولو گڈن کو سوگند پور تکڑو چہ دا ملک دا دفاع دا پارا با پخپل سر ہم اثر نہ کوی. دے دوران دا پریکڑا ہم شوا چراتلن کے غنڈا با پدیارلسم جنوری لیاقت باغ پینڈے او دویشتم جنوری کراچی کی کولی شی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
ریاض مسخیل رپورٹ موارد د قبایلی سیمه کور می اوسیدون کی وای په څلرش ساتونو کې درې څلور یا پنځه ساته برخناوی او په نور وخت کې بجلی نوي. اوسیدون کی وای په صدې کې د بجلی د تقسیم مرکز کمزور دی او ټولې سیمه ته برخنا نشي ورکولای. د خلک وای د برخنا نشټوالی یې ژوند ډیر خراب کړی دی. په دې موضوع حکومت څه کوي؟ د دې جواب د طارق اورگزی پر رپورٹ کې ورو.
په قبایلی سیمه کور ایجنسی کې د بجلی لوډ شیډنګ خراب صورت حال خپل کړی دی. په سیمه کې اکثره بجلی غایب وي چې له وجې د کوسی او منځني کور ایجنسی خلک په سختو مشکلاتو کې دي. د سیمې نه یو کس په دې حقلا په شال رډیو ته صدا سي وویل.
ما نه ما سبت خان ورغځای دی د ساده اوسیدونکو د سر در کورم هو بجلی مو خیال سره بوینه او پر لوور کورم کې 24 غنټو کې شل یا 24 غنټې بجلی نه وي، دا دوه یا درې غنټې بجلی وي. د دې نه متره تکلیف دی. سپاسراتو کې مریضانو لپاره قسم ٹیسٹ میں نشی وبستل پر جمعہ تن کے اب دسن انتظام نشتا دقت سے وہ بجلی بھی نہ وہ بور یوزل نشتا دی.
تو بجلی محکمہ دشمیرے تر مخا پپور میں ایجنسی کے قریب 500 سارا د بجلی کنیکشن شوی دی. د مقام بجلی انتظام تر مخا جد کوزی امنزنی کور میں ایجنسی تا د سدے گری سٹیشن نہ بجلی ملاوی کی انتظامیہ وائی چدا گری سٹیشن ورکوٹ دے او دخل کو د بجلی ضرورت نشی پورا کولے نو دوی مجبور دی چپ خل کو باندھے بجلی بند کڑی. د سدے گری سٹیشن د ٹرانسمیشن لائن د پراختیا په حق له ملک حاجی سلیم خان اور اگزه مشال رډیو ته وویل چې د حکومت د وادو باوجود د کوزی او منځنی کور می خلکو د بجلی مساله حل نشولا.
درې گریډ سټیشنونه د سیدی څنګه فوري د اغه مضبوطول د اغه پاور زیتولو منځوري گورنر صاحب وزیر اعظم صاحب ورکړی دي چې اغه کیو د اورگزه گریډ سټیشن دی او د باجوړ دی او یو د ساده دی. خو مو دا بدبختی دی د مو د خلکو مشکلات زیات دي. زغیبونه اوس پورې کار نه شروع شوه. مو دا مطالبه کو زغیبونه د فوري کار شروع شي او د خلکو د غټ مشکل د ختم کړي شي.
مونږ چې کله قبایلی سیمه د بجلی محکمه ویان محمد انور نه پښتنه وکړه چې د سیمه د بجلی دغه مسله به تر کله پورې حل شي، نو مشال رډیو ته په جواب کې د ټلیفون په لارې صدا سي وویل.
صدی گریډ د 132 یعنی یو سل دوه دیش تا اڑاونو پیسیوانم جمع شوی دی او چې دا اوس موجوده چکم گریڈ سٹیشن دی دے کې یو اضافی غټ ٹرانسفارمر دی 10-13 ایمپیر میگا وولٹ ایمپیر ہوتا ہی ایم وی اے دا پرام پیسیوان مونگ تیار کرده دی. اوس مونگ گورو چه دی چکم واکمن دی چارواکی دی مونگ تا دی پارا پیسی سٹیم را کی دی منظوری سٹیم را کی.
دو کورم ایجنسی خلق گختنا کوی چه حکومت دا بجلی ستونزا حل کولو دا پارا کوٹلی گامونا پور تکڑی. تارک کورنگ سے مشال رڈیو کورم ایجنسی.
سلام مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
تارک کورگزے، مشال ریڈیو، کرم ایجنسی.
فرحات شنوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
او وسم وخت شوه دی 15 بجې 55 دقیقې. لبوروال کاکړه د دې محل د خبرونو سرټکی ورو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په دوبۍ کې د علاج لپاره له دوو اونیو تیرولو وروسته خپل ملک ته ستون شوی دی. د انډونیشیا په ډوبه شوې کښتۍ کې د کوټې تر 50 زیات اوسېدونکي هم لا درکه دي. د افغانستان د نیمروز ولایت په دارالارام ولسوالۍ کې دوه تنه ځانمرګي برید کوونکي خپل هدف ته تر رسېدو مخکې چاودلي دي. د شمالي کوریا ګوښه مشر کیم یونګ ایل د 69 کالو په عمر کې مړ شوی دی. د چک جمهوریت ولس د دې هیواد مړ شوي ولسمشر واسلاو هاول ته په دویم ورځ هم عقیدت وړاندې کوي او شام نن پر هغه تړون لاسلیک وکړ چې دې هیواد ته د څارونکو د ورتګ اجازه ورکوي.
خبرونه مل مشال راډیو واوریدل. د سر د مشال راډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای تر سیږي. کتا سي پر همدو صفو پاتې کېږي نو په پوره شپږ بجې به ریډیو خبرونه پیل شي. اجازه راکړئ په مخه مخه.